السلام علیکم څلور بجې سوې دا خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یکشن بده د تلی ولسم د اکتوبر نهمه خبرونه په خبرونو پیلوو په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری د امریکا له برید وروسته په لومړي ځل جګپوړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایډن ادارې د سی آی ایم مرستیال رئیس ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وثیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې پر مهال افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی چام ویست هم حاضر وو. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د جمهوري نظام د مهال د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون پخوانی رئیس زلمی زابلای مړ شوی دی. د ده خوري الیاس ازادي راډیو ته وویل هغه تیر شپه د زړه ناروغي له کبله ساور کړه.
یعنی نن ورځ د زابل ولایت مرکز قلات راور سوال شو، جنازه خاور ته وسپارل شوه. په زابل ولایت مرکز کلار کې پلرنۍ هدیره وه، همالته خاور ته وسپارل شوه.
د الیاس په خبره د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته زلمی زابلي د کابل په ملت روغتون کې د زړه د جراح په توګه کار کاوه. د جرمني حکومت وی لسګونه افغانانو چې په افغانستان کې د دوی له پاو سره همکاري کړې و او ټاکل شوی و چې له افغانستانه ووځي مړ شوي دي. د جی پی ای خبری اژانس له راپور سره سم د جرمني دفاع وزارت ویل 25 افغانان چې یو وخت د دوی ځایي کارکونکي وو اوس مړ دي. د دغو کسانو له منځه 2 تنه په طبي یا په ټرافیکي پیښو کې مړ شوي، 6 تنه وژل شوي، خو داسې کومه نقشه نشته چې دا کسان دي د جرمني د وسلوال ځواک د ملاتړ په خاطر وژل شوي وي. د ترګند چې فاتې نور کسان په څه سبب مړ شوي دي. په ایران کې فعالانو د دولتي ټلویزیون ژوندۍ خبرونې حق کړې او په ایران کې د دولت ضد اعتراضونو په ملاتړ تصویرونه او پیغامونه خپاره کړل. په ټلویزیوني نشراتو کې پرون له دولتي چارواکو سره د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه‌ای د کتنې راپور د څو شیبو لپاره مختل شو او پر ځای د ځینو وژل شوو اعتراض کوونکو او مهسا امینی تصویرونه خپاره شول. هغه ځوانه ښځه چې تېره میاشت مړه شوه، پر دې مهال د اورونو په منځ کې د خامنه‌ای عکس را څرګند شو چې څنګ ته لیکلی وو زموږ سره یو ځای سي او ولاړ سي. ویل سوي چې د خبرونو د نشراتو مختل کول د عدالت علي په نوم د هکرانو د یوې ډلې کار وو. د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته لوڅو اونیو په ایران کې اعتراضونه روان دي. دغه 22 کلنه ځوانه ښځه چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه له توقیف څخه په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه چې هلته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکي وایي هغې د شکنجې په نتیجه کې سا ورکړې ده. تمه کېږي د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنۍ کشر لوبډله نن ناوخته د تاجکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې دا په آسیا جام کې تر 18 کلنۍ د کشر لوبډلو د مسابقو لړۍ ده چې نن به د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د کابل پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم تر دې مخکې د جمعې په ورځ منګولیا ته ماتې ورکړې وه. افغانستان دا مهال د ایچ ګروپ د جدول په سر کې دی. که نننی مسابقه مساوي هم سي د خپل ګروپ په سر کې به پاتې سي. خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل. په دې خبرونه کې د دوغو مسایلو تفصیل اورئ. له اوږده ځنډ وروسته د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلي.
د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سي ان ان د دوو با خبر سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له طرحه ګرۍ سره په مبارزه بحث کړی.
د کندهار اوسیدونکي وایي چې طالب چارواکو د دې ښار ځینې سړکونه په سیمنټي دیوالونو بند کړي دي.
د شرکت میوې ساحې هر ورځ لوی خوش چارول کېږي او ماغه بندېږي. همداسې د کمانډوري سړک دی چې په ټکو بند ولاړ دی.
د تیر جمهوري نظام د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون پخوانی رئیس زلمی زابلای مړ شوی.
په ډېرو ځکو حالاتو کې، په ډېرو نازکو حالاتو کې جراحي خدمات وړاندې کړل. په دغه وجه باندې په ډېرو وطن دوستانو باندې ګرانو.
د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې په سیلابونو کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه رغونې ته اړتیا لري.
زموږ ولسونه ډېر ستونزو کې دي، مریضان دي، مشکلات دي، تجارتي لارې دي، ټولې بند دي، موټر هر شی په لارو کې شنه دي.
یو بیا په اوکراین کې د جګړې پر مهال د ځینو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونی دی برخې ته بیا هم شراغلست. تر اوږده ځند وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلی دی. سی این این تلویزیونی شبکې د دو به خبره سرچینو له قبل راپور ورکړی چې د خبرو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال دیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ګډون کړی وو. راپور کې راغلی چې دواړو لوریو د ترهګرۍ سره پر مبارزه بحث کړی دی، خو رسمن امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
له دوو میاشتو د زیاتې مودې تیریدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو او طالب چارواکو سره بیا رسمي خبرې کړي. دا د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د دواړو لوریو رسمي بحث دی چې په دوحه کې شوی. سی این این نن راپور ورکړی دا خبرې چې د شنبې په ورځ شوي، پکې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال دیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق هم ګډون کړی و. د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم. حسین ان د دوو با خبره سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوله تر هغه سره په مبارزې بحث کړي. سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي توماس ویسټ او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت استازو هم د خبرو کې ګډون درلود. په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. کله چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو او امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې د نوموړي د مشتزای په اړه د حقاني شبکې معلومات درلودل، د عملیاتو طالبان غوسه کړل. طالب چارواکو د پلازمینې کابل په شیرپور کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه بې خبري ښودلې او په دې اړه یې د څېړنو لپاره خبر ورکړې. خو داسې مال چې له هغې پیښې څه د پاتسه دوه میاشتې تیریږي، لا هم د طالبانو د څېړنو جزئیات نه دي رسنی شوي. که څه هم امریکایي او طالب چارواکو د جولای له 1 راهیسې تر پرونه نه ولیدلي، خو بیا هم په دې لړ کې د امریکایي مارک فریډریکس او حاجي بشر نورزي تبادله وشوه. ترخوای سپینې ماڼۍ هم تیره میاشت له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري د پرمختګ په حال کې بللې وه. په دوحه کې امریکایي او طالب چارواکي داسې مال د ترهګرۍ ضد مبارزه باندې بحث کوي چې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کرن ډیکر وویل هیڅکله به افغانستان کې نظامي مداخله ونه کړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د القاعده او داعش خراسان څانګې ضد عملیات روان ساتي، خو طالبان بیا دا ډول عملیات د افغانستان په خاوره یرغل تعریفوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده وروسته د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه هم اندېښمنه ده او داسې مال چې دوی ډلې خپل بریدونه روان ساتلي، طالبان یې لا هم جدي ګواښ نه ګڼي.
وموندل چې په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمن الزواهری د امریکا تر برید وروسته په لومړي ځل جګپړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس دیوید کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولې او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. ویل سوي امریکا لا هم تشویش لري چې ممکن د القاعده شبکې غړي په افغانستان کې حضور ولري او ځینې فعالیتونه ترسره کړي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په امریکا کې د سیاسي مسایلو کتونکی انجینیر عمر وایي
بالکل دا اندېښنه پر ځای ده. په دې چې طالب خپل قوم باندې نه دی ولاړ، طالب تر اوسه هغه خبرې چې کړې تر اوسه عملي کړي نه دي، د دوحه قرارداد په شمول. او د دې څنګه کې زما شخصي نیوکه دا ده چې که امریکا دومره بې اعتباره ده طالب باندې او پوهیږي چې دوی کېږي امکان لري چې القاعده سره اړیکه ټینګه کړي بیرته، یا افغانستان کې القاعده لاره ومومي. او تاسو پوهیږئ چې دلته الزواهری موجود و افغانستان کې، دغه بل سرګردانی ده او بل تشویش ده. نو دې څنګه کې امریکا ولې طالبانو ته دومره ډیر موقع ورکوي؟ زما شخصي نوکه دا ده چې طالبانو ته باید دومره ډیر موقع ورنه کړی شي لکه څومره چې امریکا ورکړي.
په امریکا کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی انجینیر عمر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار ځینی وسیدونکو شکایت کوي چې طالب چارواکو د دې شهر ځینی فرعي سړکونه په سیمنټي دیوالونو بند کړي دي. د کومندو فرعي سړک هغه لار ده چې طالب چارواکو په ورستوي کې د خلکو د تګ راتګ پر مخ بنده کړې ده. د کندهار وسیدونکو وایي دې کار د دوی لارې اوږدې کړي او پر ټاکلي وخت خپل کار ځای ته نسي رسیدای. دا هم تفصیل.
کندهار خار دی د کمانډو فرای سړک چې تازه د خلکو پر مخ تړل شوی او لسمنټو جوړ شوی لوی دیوالونه پکې خودل شوی. طالبان واکتل رسیدو وروسته ژمنه کړې وه چې اوس امنیت راغلی او هغه لارې به پرانیزي چې د جمهوریت پر مهال د امنیتي ګواښونو له امله په سیمنټي دیوالونو بند شوی وي. خو د کندهار ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي وروستیو ورځو کې طالبانو د کمانډو فرقې او د شرکت میوې لارو کې لوی سیمنټي دیوالونه ایښي. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي ورته د ستونزو پیښېدو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي آزادي راډیو ته وویل
د شرکت میوې ساحې هره ورځ لوی خښتې راوړل کېږي او ماغه بندېږي. همداسې د کمانډو لوی سړک دی چې په ټف بند ولاړ دی، ولاکه د شاوخوا خلک نه پوهېږي چې اوس څه وکړي. شارج بند دی، موږ مجبور یو چې هغه ټاکلي ځای ته پر وخت ورسېږو، نه دا چې پر سلو کوڅو
د یاد شخص لقوله د خلکو پر مخ د لارو بندول ملت په حکومت بې باوره کوي. د کندهار ښار یو بل اوسیدونکی چې دی هم د حساسیتونو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي چارواکي د امنیت راوستو دعوه کوي خو خپله بیا ځانونه تر لویو سیمنټي دیوالونو شاته پټوي.
دا چې د نن سبا فرعي او غیر فرعي لارې بندېږي نو موږ ډېر اندېښمن کړي یو. یو خوا د سرتاسري امنیت خبرې کېږي، بیا چارواکي په خښتو کې ځان پټوي، د ولس لارې تړي چې دا ډېره جالبه ده. اوس تازه چې د کومندو فرعي سړک بند کړي ولس ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
د کندهار د ښاروالۍ ویان زمرید سرګن بیا ازادي راډیو ته وویل دا موضوع د دې ولایت له والي سره شریکه شوي او ډاډ ورکړل شوی چې ژر به ورته یوه حل لاره وموندل شي.
یو بله مهمه او اساسي موضوع چې دغه اوسنی وختو کې په کندهار ښار کې دغه د بندو لارو ده، په دې اړه کندهار ښاروالۍ د کندهار محترم والي صاحب سره دا موضوع شریکه کړې ده. محترم والي صاحب موږ ته اطمینان راکړ دی چې د محترمو امنیتي ادارات سره به دا موضوع حل فصل کوي. سو په هر عرصه کې ګرانو ولسونو او ګران ښاریانو ته ښاري سهولتونه مهیا شوي وي.
د جمهوري نظام پر مهال د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو هغو سیمو کې چې پکې لوړ رتبه چارواکي او دولتي ادارې میشت وي، د خلکو پر مخ سړکونه او لارې په سیمنټي دیوالونو او نورو موانعو بند شوي وي. واکته د بیا ځلي رسېدو په پیل کې طالب چارواکو ژمنه وکړه چې دا لارې به پرانیزي او یو شمېر سیمو کې عملاً دا چاره پیل کړه، خو وروسته بیا دا بهیر وځنډېد. تر دې چې اوس یو شمېر هغه سړکونه هم تړل کېږي چې وړاندې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستي وو.
پر کاج ښوونیز مرکز له خونړي برید نه ورځې وروسته د دې مرکز مسؤلان وایي چې سبا ته درسي بهیر بیا پیلوي.
د کابل په لویدیځ کې د کاج په ښوونیز مرکز چې د تلي میاشتې په اتمه نیټه پرې ځانمرګی برید وشو، مسؤلانې وایي د دې مرکز درسي بهیر بیرته پیلوي. د کاج ښوونیز مرکز مسؤول غلام رضا امید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرېکړه یې کړې ده چې د دوشنبې په ورځ خپل مرکز بیرته پرانیزي.
د ټولو ټپیانو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د زده کړو د دوام په خاطر باید درسونه ونه درېږي. له 50 تر 55 سلنه زموږ زده کوونکو د ټلیفون او مجازي شبکو له لارې اړیکې نیولې دي او د کاچ د بیا پرانیستلو غوښتنه یې کړې ده. زموږ پلان همدا دی چې سبا ته تدریس بیا پیل کړو.
ښاغلی امید زیاتوي د کاچ ښوونیز مرکز د امنیت ساتلو په خاطر د دې مرکز د امنیتي کمیسیون لخوا تدابیر نیول شوی او د طالبانو لخوا هم ډاډ ورکړل شوی چې د دې مرکز او زده کوونکو امنیت به ساتي. د کاچ ښوونیز مرکز یو زده کوونکی زهره هم وایي غواړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په دې خاطر یې هیڅ ګواښ مخه نشي نیولی.
زه خپل د ټپیانو له ډلې یم چې د کاچ کورس په پیښه کې مې لاس ټپي شو، خو زه له خپل هدف نه راګرځم او خپلې لارې ته دوام ورکوم.
په ورته وخت کې د کابل په لویدیځ کې د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ له امنیتي بنسټونو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو امنیت وساتي. په کاچ ښوونیز مرکز کې د وژل شوی نرګس پلار سخیدات او د کابل د لویدیځ یوې اوسیدونکي فاطمې محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه د شهید نرګس پلار یم چې لور مې د کاچ په پیښه کې شهید شوه، خو له حکومت غواړم چې د ټولو افغانانو امنیت وساتي.
دولت افغانستان
د دولت مکلفیت دی چې د دوی امنیت تضمین کړي او د دې هیواد د وګړو په توګه د دوی حق دی چې امنیت تضمین شي.
د کابل لپاره د طالبان حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران د کابل د لویدیځ اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به ټینګ شي.
دوی سره مخامخ ناستې کوو د امنیت په برخه کې، دوی ته په کوم ځای کې هم تشویش وي باید وار له مخه امنیتي حوزه په جریان کې کې هغه نقطه ورته په ګوته کې چې له دې ځای څخه موږ ته تشویش دی تر څو زموږ امنیتي ځواکونه هغه تشویش دی دوی رپا کی ان شاء الله اطمینان زیات دی دوی ته بیا به دا شانت بد په خوشهیدان نو وسو.
په کاچ خوانیز مرکز کې د تلی میاشتې په اتمه نیټه هغه وخت ځان مرګ یې بریدو شو چې زده کوونکو یې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. دې برید په کور دننه او بهر غبرګونونه له ځان سره درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې 350 تنه وژل شوي او 110 تنه نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د شلو پاکو اوبو رسولو دوی پروژې ګټه اخیستنې ته اوس پر رسوي خلک ورته خوشاله دي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره نږدې پرته ده او په خوا پکې د ډیورن د لانجمنې کرخې پر سر د پاکستانی ځواکونو او افغان سرتیرو ترمنځ څو ځل مخامخ نښتې شوي. اوسیدونکي د نورو ستونزو ترڅنګ د څښلو پاکو اوبو د نشتون سره مخ دي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو مسؤلین وایي په یاد ولسوالۍ کې 412 کورنیو ته د پاکو اوبو رسولو دوه پروژې جوړې کړې چې ټول لګښت یې نږدې 1,000,000 افغانۍ کېږي. په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب د پروژو د پرانیستې په مراسمو کې وویل
دا یو داسې پروژه ده چې ټولو انسانانو او د دې ځای خلکو ته پکې خیر دی. حتی دا چې د دنیا مخلوقات مار لړم او هوایی مرغۍ او میګانو ته پکې خیر دی.
ځایي اوسیدونکي وایي په خوایې له سیند او خوړونو ناپاک اوبه په ډېرو ستونزو کورونو ته رسولې چې له امله به یې ډېری وختونه د هاضمي سیسټم په ناروغیو اخته کېدل. اوس چې ورته د پاکو اوبو غم وخوړل شو پرې خوښ دي. د زرو کڅ اوسیدونکي ګل محمد
خوشحالي ټول خلکو ته مبارکي ورکوم.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د څښلو پاکو اوبو دوه پروژې په داسې حال کې بشپړېږي چې د یادې ولسوالۍ په ګډون د کونړ او هیواد زیاتو برخو اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين په زاپوریژیا ښار کې د روسي د بریدونو په پایله کې بیګالشته لږه ولس کسان وژل شوي. اوکرين چارواکو ویلي چې لږونه کورونه هم په دغو بریدونو کې وران شوي دي. د ازادي راډیو د خبره د مرکزی څانګې د راپور جزئیات له صفي الله ستنګزینه.
روسیه د اوکراین په جنوبی ښار زاپروژیا باندې بیګا بریدونه کړي. د زاپروژیا د ښاري شورا سکرتر اناتولی کورتیف ویلي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. کورتیف زیاته کړي 15 کورونه په بشپړه توګه وران شوي او 30 نور کورونه هم قسمي تخریب شوي. زاپروژیا تیره اونۍ د روسیې لخوا د روسیې له خاورې سره الحاق شو، خو روسي ځواکونو په هغو سیمو باندې بریدونه کړي چې لا هم د اوکراین په ولکه کې دي. د زاپروژیا الحاق د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی. د اوکراینی پوځیانو لخوا په خپلو رسنیو خبرو شو انځورونو کې لکیږي چې په سیمه کې ګڼ کورونه ویجاړ شوي. په زاپروژیا باندې دا په یوه اونۍ کې دویمه ستره حمله ده. د اکتوبر په شپږم هم روسانو څو توغندیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 11 کسان ووژل شول. روسیې د زاپروژیا د اټومي بټۍ کنټرول هم په لاس کې اخیسته. روسیې وروسته له هغه په زاپروژیا باندې بریدونه وکړل چې پرون د کریمیا ټاپو وزمې او روسیې ترمنځ یو اصلي پل په یوه بمي چاودنه کې ډېر تخریب شو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره الحاق کړه او وروسته یې دا پل ورجوړ کړ. په دې پله باندې یوه لارۍ بم حمله وشوه چې په نتیجه کې د اوسپنې پټلۍ او ځینې نورې اساسي برخې هم تخریب شوې. موسکو له دې پرونۍ حملې وروسته په اوکراین کې د جګړو د هڅو لپاره خپله قمانده بدله کړه او هم یې د کریمیا ټاپو وزمې د امنیت لپاره اقدام اتوکل. اوکراینی ځواکونو په وروستیو څو اونیو کې په ختیځو کې او همدارنګه په جنوبي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی او روسانې په شاتم بولي. اوکراین ویلي چې د خپلې خاورې 270 کیلومتره مربع ساحه چې روسانو اشغال کړې وه بیرته نیولې. سره له دې چې روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپوروژا، خیرسون، لوهانسک او دونیتسک له ځان سره د یوې جعلي ټول پوښتنې په نتیجه کې الحاق کړې، خو بیا هم د دوی پوځیانو ته د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې درنه مرګ ژوبله رسېدلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو اوسیدونکي وایي تیرو سیلابونه یې د کلیو او ولسوالیو ترمنځ د غزیدلو لارو ډیری پلونه او پلچکونه یوړل چې اوس یې له امله ډیری خلک زیاتې ستونزې ګالي. د طالبانو چارواکي ژمنه کوي چې په پام کې لري دغه لارې به رغول کیږي. نور حل په دې راپور کې
د غزنی اندړ او ګیرو ولسوالیو ترمنځ په غزیدلو لارو دوه پلونه چې په دا وروستیو کې سیلابي اوبو یوړل. د سیمې خلک وایي اوس یې له امله له سختو ستونزو سره مخ او د یو ساعت لاره په څو ساعتونو کې لنډوي. دا یوازې دغه دوه پلونه نه دي چې اوبو وړي، بلکې په غزنی ولایت کې ډیری پلونه، پلچکونه او سړکونه دغه سیلابي اوبو خراب کړل چې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي اوس سخت ورسره په عذاب دي. شریف الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. نوموړی وایي لارې ګودرې ټولې سیلابي اوبو خرابې کړي، اوس خلک نسي کولی چې په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي. دغه سیلابونو نه یوازې په غزنی بلکې د غزنی په څنګلوري ولایت پکتیکا کې هم لوی لارې خرابې او پلونه پلچکونه یې وران کړل. د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي هم له ورته ستونزې څخه کړېږي. زاهد پکتیکا وال د مرکز شرنې اوسیدونکی دی. نوموړی وایي دلته خرابو لارو رنځورانو، سوداګرو او عوامو خلکو ته سختې ستونزې جوړې کړې دي.
په وروستیو په ورستونو کې د پکتیکا ولایت ډېرې لویې لارې پلچکونه خراب شوي دي او ولسونه ډېر په ستونزو کې دي ورسره. نو دا مو غوښتنه ده له مرکزي حکومت او موسساتو، نړیوالو موسساتو نه، چې دا موږ ته ورغوي. زموږ ولسونه ډېر په ستونزو کې دي، مریضان دي، مشکلات دي، تجارتي لارې دي ټولې بندې دي، موټر هر شی په لارو کې شنه دي.
د هېواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په میدان وردګو ولایت کې هم د سختو ورښتونو له امله سخت سیلابونه راغلل. دلته یې هم په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه، زیات شمېر لویې لارې خرابې او ډېری پلونه پلچکونه یې ویجاړ کړل. د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي وایي اوس له دې امله له سختو ستونزو سره مخ دي. همایون بهادوري د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ژمی را روان دی او دغه ستونزې به یو په څلور سي.
وطن کې او د کلیو او بانډو لارې سیلونو ورانې کړي دي، بیخي پلچکې وړې دي، لارې سختې شوي دي. ډېری ځایونو کې خدای شوي دي چې د موټرو تاګ راتاګ یې ستونزمن کړی دی، خصوصا هغه کلي چې د غرونو خواو ته نږدې دي. دغو لارې سیلونو بیخي ویجاړې کړي دي، خرابې کړي دي. دغو درغېدو دپاره موږ چارواکو غږ کوو چې مرسته وکړي تر څو ددو درغېدو دپاره یو پلان ونیسي، او ځکه ژمی را روان دی، ستونزې لا زیاتېږي.
د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو اوسیدونکي وایي اوس د دغه خرابو لارو او ماتو پلونو پلچکونو له امله ډیری خلک زیاتې ستونزې ګالي. خو دا چې ژمی را روان دی نو دغه سختۍ به یې نورې هم زیاتې سي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه پلونه، پلچکونه او لارې ورته جوړې کړي تر څو راتلونکی اسوده سي. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا ژمنه کوي او وایي په پام کې لري چې دغه لارې رغول کیږي. د ټولګټو چارو وزارت ویان مولوي حمیدالله مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هڅه کوو چې څومره ژر کیږي دا لارې آبادې کړو.
همدغه رنګه له ولایتونو تر ولسوالیو چې کومې لارې دي په ولایتونو کې تاسې غزنی یاد کړ، هلته د کم سړکونو چې شته د هغو سړکونو د حفظ و مراقبت پروژې په پام کې لرو او هڅه مو دا د کوشش مو دا دی چې څومره ژر وکولای سو دغه د حفظ و مراقبت پروژې په خیر سره پای ته ورسوو.
تیرو ورښتونو او د دغه ورښتونو له امله راغلو سیلابونو په غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو کې د سړکونو، پلونو او پلچکونو ترڅنګ په زرګونه جریبه کرنیز ځمکې خرابې، په زرګونه څاروي مړه، په سلګونه کورونه یې وران او په لسګونه کسانې ووژل.
په زابل کې د شدید نس ناستی یا کولرا د ناروغانو شمیر 20,000 ته رسیدلی. دا خبره د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی نن ازادي راډیو ته وکړه. سپی الله ستنگزی ورڅخه د مرکې په پیل کې په دې اړه نور وضاحت غوښتی.
کولرا به ورته ونه وایو، کولرا ته ورته یا AWD یا شدید نس ناستی باندې البته چې پراکات مو سره شته. کردم زړه پرې ستڅي چې موږ نږدې وګړي زړه پېښې لرو. په دا دوه درو ورځو کې موږ بیا هم د زابل په بېلابېلو سیمو کې او د بریکونه درلودل، د کارانداب په سیمه کې د شمرزو ولسوالی کې د جنگیر سیمه او همداسې د سوری ولسوالی د دایګر او مومو په سیمو کې موږ لږ تازه په تازه پیښې هم لرو چې روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
بلې، د دغې شدید نسناستې په ارتباط خو څو وخته مخکې مو ویل شوي وو چې په زابل کې ګڼ کسان مړه شوي دي، اوس تازه ارقام تاسو سره شته ثبت کړي مو دي چې څومره کسان وفات شوي دي د دې کولرا له امله یا نسناستې له امله؟
لسم مرغه موږ تلفات ډېر کم لرو، واقعات ډېر زیات دي، شدت یې ډېر زیات دی، او تلفات الحمدلله کم دي. هغه له دې امله زموږ ځانګړي ټیمونه ډېر په چټکۍ سره ډېر په سرعت سره د کیسه سینې په ځان لسی هلته د خلکو درملن و د ډایډیشن و د وجود د اوبو د کمبود اړتیا پوره کوي. نو له همدې امله الحمدلله مړینې کمې دي. ټول کال موږ په ډېر نږدې اووه زره پیښو کې ټول کال لس پنځه شاوخوا
ښاغلی ډاکټر حکیمی، دې تر څنګ چې تاسو ټیمونه دغه سیمو ته ورځي د خلکو د لاسنیوي لپاره، د اساسي بدلون په خاطر څه کار کیدای شي که څنګه؟ ځکه چې دوی اکثر د اوبو د خرابوالي په خاطر ویل کېږي او راپورونه شوي دي چې دوی په دې شدید نسناستي باندې اخته شوي، خصوصا تر دغه سیلابونو را وروسته چې د دوی دغه د اوبو سرچینې تخریب شولې او زیان یې ولیدی.
یقینا د اوبو منابع او سرچینې ورستی ورستونه سره ډیر متاثره شوی دی، ډیر اغېزمن شوی دی. د اوبو هغه بنیادی سرچینې چې موږ له منځه کړې دي، همداسې تر نور لاملونه هم لري. څنګه چې مثلا په دې سیمه کې اردو جګړو ډېر بد اثرات پرې ایښي دي، چاپیریال ټول مسموم دی، زهرجن دی، د هغو اثرات هم له پامه نه شي غورځېدلی. نو په کار دا ده چې د اوبو پر سرچینو باندې کار وشي، او پاکی اوبه روغتیایی سنی اوبه چمتو سی انشاءالله بیا رشته هم ممکنه دسی پیشلیدی را کنیسی.
د زابل ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی و له ازادي راډیو سره په مرکه کې، په زابل ولایت کې د شدید نسناست یا کولرا ته ورته د ناروغیو له کبله د اخته کسانو شمیر تر 20 زرو زیات شوی دی.
تاسو له پیغامونو
د سارا غلجینه خبرې کوم، د چناری د کلینه وروره د غمنګ خاص د سینو وزه په لوچکاری وزه په لاده یا غسین راس انجنیران نه سم ته کټونه نه راکې او په دنورو کلو باندې ګرځي نیمه کلی ته ول نه راځي، سم مشکل پکې ده. روس له سالي ته ورسو وای تاسو کلی ته انجنیران درغلی دي، نه دلته من کار غم سو کې نه ته سو غم کې، دلته غریبانو نم دي مسکینانو نم دي ورو دا خلق سخت له غسر بد وضعیت سر مخ.
زه د مرجع ولسوالۍ سه خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوارو غریب ته ورکوو، خوارو غریب ته دا نه شاید یو ځای مای به څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسي وای خوارو غریب را وشیا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولې، نور خوارو غریب خبر لانه دی کارټونه اخیستي نومانی لیکلي کارټونه ټولو ته رسیدلي، خوارو غریب نه په خبر دی نه رسیدلي دي.
د هلمند خبره کوم، د هلمند شته مرسته راځي دا ټول پر خوارو غریب باندې ویشل کیږي. موږ دلته وینو چې مرستې هر وخت راغلي، ټول خوارو غریب ته صحیح سلامت رسیدلی دي.
السلام علیکم، د کندهار ازادي راډیو ته دا میسج پرېږدم. کومې مرستې په کندهار کې ویشل کیږي غیر عادلانه ویشل کیږي او غریبو سړی په نظر کې نه نیول کیږي. $100 هغه خلکو ته ورکول کیږي چې شتمن خلک یا د انجینر و یا د تبسم نشته کوونکي سره اړیکه ولري.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروس مرستې ورته راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره، دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي، او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسیږي، کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. لدې سره د خبرونې نیمه.